د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی.
Over 50% of Afghans has said they have paid bribe.
آیا تاسو هم کله مجبور سوي یاست چې رشوت ورکړئ؟ السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبري سات کې دغه موضوع څېړو او تاسو نظرونه هم خبرو. تر 15 بجو نور راپورونه هم اوریدلای شئ. اسمت سروان په سټوډیو کې د نړۍ مهم خبرونه راټول کړي دي. سروان صاحب، تر دې شپې پورې د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته خبرداری ورکوي چې سوریې ته پوځیان ونه لیشي، او ترکیه وایي چې د سوریې په خاوره کې دننه 10 کیلومتره خوندي ترانګه جوړوي.
د دې بهرنیو خبرونو تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. خو اوس له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اوري.
دا هم د خبرونو سرټکی. د شفافیت د نړیوال سازمان یو نوی چړنه خي چې په کلنی ډول افغانان څه کم 4 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي درې سرتیري وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. ډنمارک په پام کې لري چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې د افغانستان له معارف وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د شفافیت د نړیوال سازمان یو نوی څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانان څه کم 4 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس سری ډاک پی پلاټ نن په کابل کې د یوې نوې څېړنې د اعلان پر مهال وویل د دوی څېړنه ښیي چې اکثره دغه رشوت د بېوزلو افغانانو لخوا ورکول کیږي.
The figures of paying bribe.
په داسې حال کې چې ډیری خلک بېوزله دي، خو په کال کې 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکوي.
که څه هم افغان چارواکي تر یو حده له دې څېړنې سره موافق دي، خو ټینګار کوي چې له فساد سره د مبارزې لپاره باید په ګډه کار وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د شفافیت د څار نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ د دریم فاسد هیواد یاد کړی و. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت د برمل ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له شپږو ملګرو سره وژل سوی. د پکتیکا د والي ویا نبی الله پرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې اسمت الله فاروقي تېره شپه له خپلو ملګرو سره په یوه هوایي حمله کې وژل سو. تر اوسه وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعې درې سرتیري وژل سوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یاد سرتیري د یو هلیکوپتر په وسیله د برنګ کاري سیمې ته د چاپي لپاره تللي وو چې طالبانو په یو تکتیکي چاودنه کې دغه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې په دغه چاودنه کې 15 افغان سرتیري وژلي. او ډنمارک په پام کې لري چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې د افغانستان له معارف وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په کابل کې د ډنمارک سفیر نن په یو غونډه کې وویل هیواد یې د پوهنې او زده کړې په برخه کې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې ډنمارک د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د افغانستان د پوهنې له بهیر سره یې زیاتې مرستې کړې. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اسمت سروان څخه واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې سوریې ته پوځیان ونه لیشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان له لوري سوریې ته د ځواکونو لیږل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د له سعودي عربستان په عین حال کې وغوښتل چې په یمن کې بمباری ودروي. ظریف چې هیواد یې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، په بروکسل کې وویل څوک چې په سوریه کې د مشروع حکومت له اجازې پرته عملیات کوي د نړیوال قانون سرغړوونکی دی. ایران چې سوریه ته په زرګونو پوځي سلاحکاران لیږلي دي، د لبنان د حزب الله او عراقي شیعهګانو په وسیله هم د سوریه د رژیم ملاتړ کوي. ایران نن چهارشنبه وویل چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په خبرو کې به د تیلو د تولید د نه کمولو په باب پر خپل کلک دریز ودریږي. په اوپیک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو په ټولنه کې د ایران استازی مهدی اصیلی وویل د تیلو تولید به هغې اندازې ته زیات کړي چې پر ایران د بندیزونو برخه جبران شي. اصیلی وویل کله چې پر ایران بندیزونه لګیدلي ول، نورو هیوادونو د تیلو تولید زیات کړ چې په نتیجه کې د تیلو بیه ټیټه شوه. ترکیه وایي غواړي چې د خپلې جنوبي پولې په اوږدو کې د سوریې په خاوره کې 10 کیلومتره خوندي ترنګه جوړه کړي څو د سیمې د دیموګرافیک یا قومي جوړښت بدلېدو مخه ونیسي. د ترکیې د صدر اعظم مرسیال یلچین اکتوګان دا خبره نن په داسې حال کې وکړه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک د حملو په ملاتړ د ترکیې د پولې لور ته پرمختګ وکړ. کور جنگیالیو له دې پرمختګه په استفاده د سوریې له نورو یاغي ډلو یوه سیمه ونیوله. راپورونه وایي داسې ښکاري چې پیکینګ د جنوبي چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې الوتک ضد توغندیو ته انکشاف ورکړی دی. تایوان نن وویل چې اودی یا یونیک سینګ ټاپو ته نامعلوم شمېر توغندي لیږل شوي دي. تایوان دغه راز ویلي د دغه هیواد پوځ په دې سیمه کې د چین له لوري د توغندو پر زیاتولو له نږدې څارنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې د استرالیا له بندنیو چارو وزیر جولیا بیشپ سره په یوه خبري غونډه کې د چین له لوري د توغندو د استولو پر غبرګون کې وویل: دا خبره څو شیبې مخکې موږ ته وویل شوه چې داسې راپورونه شته. موږ باور لرو چې دا د ځینو مشخصو لویدیځو رسنیو هڅه ده چې خبري موضوعات جوړ کړي. لومړی پلا فاکس نیوز چینل د امریکا د یوه دفاعي چارواکي په قول تایید کړه چې چین توغندي استولی دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي 9 تنه یې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ په تور نیولی دي. د روسیې د دې ادارې د سوردلاسک د سیمې څانګې وویل نیول شوي کسان په تیروریستي اقداماتو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د روسیې امنیتي چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې په یکاترینبورګ ښار کې یې یوه تیروریستي ډله نیولې ده. او روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس یې د دو هیوادونو لارې له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته تللی شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیت یا د مالونو پر وړلو راوړلو له بندیزه وروسته د دواړو لارې د یو بل پر په هیوادونو کې بندې پاتې شوې وې. د اوکراین د ترانسپورت وزارت وویل څه باندې 600 اوکراینی لارۍ به چې اوس د روسیې په خاوره کې دي اجازه عمومي چې له دغه هیواده ووزي، او شاوخوا 600 روسي لارۍ به پرېښودل شي چې د دو هیوادونو د پولو تر بیرته بندېدو وړاندې خپل هیواد ته روان شي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.-15، کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.-1، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.-1، مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10.-2، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 13.-1، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.-6، غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.-4، او په ګردیز کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.-4.
سباون کاکړ د هوا له حاله خبر کړو. د نړۍ له حاله مو د خبري سات د راپورونو په برخه کې خبرو. د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی.
اوور 50% اف افغانز هاز سید دی هاز پېډ برایب.
د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمند شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل سوې. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د هلمند په ناامنیو کې قاچاقبر او وسلوال دواړه لاس لري. په افغان قواوو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي.
تشخیص د دوست او دښمن انتبیر کړه. په پوستو کې پوستاله باندې مخامخ جګړې نه دا جګړه ډېر خطرناکه ده.
دنمارک غواړي تر دریو راتلونکو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د کابل ځینو اوسیدونکو په مظاهره کې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت ضد کسانو عمل وغندل.
په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي، او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوي او ریښې له منځه ولاړ شي.
امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل څرګند کړ. د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی په پاکستان کې په وروستیو بریاوو سره ګڼ کسان حیران کړل. په دې اړه راپور درته لرو. تر 5 بجو نور مسایل هم څېړو. د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. دا خبرې د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دې نوې څېړنې د اعلان پر مهال وکړې. دغه څېړنه د افغانستان په 12 دولتي او غیر دولتي ادارو کې شوې ده. تفصیل د ناجی صفی په رپورټ کې.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي د دوی په نوې څېړنه کې 50% افغانانو ویلي چې بېلابېلو ادارو ته نږدې 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس سیرراک پلیپارټ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې نوې څېړنې د خپرولو پر مهال وویل چې د دوی دا څېړنه ښیي چې ډېری یې د رشوت د بېوزلو افغانانو لخوا ورکړل شوی.
ټول 50% افغانانو ویلي چې رشوت یې ورکړی. د رشوت تر ډېره اندازه په بېوزلو خلکو کې ده. 3.9 میلیارد ډالر په کلنی ډول رشوت ورکړل شوی چې دا مبلغ هم د خلکو کراف ته په کتو په 2009 کال کې 40% وو او په 2012 میلادي کال کې 50% ته رسېدلی ده.
دا څېړنه په 200 دولتي او غیر دولتي ادارو کې شوې. د شفافیت د نړیوال سازمان راپور ښیي چې په افغانستان کې له پراخو پانګونو سره سره بیا هم د کارکوونکو په ګمارنه او ګوښه کولو کې د سیاسي لاسوهنې د شتون او د فساد او رشوت په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله عامه سکتور خلکو ته ان د بنسټیزو خدماتو په وړاندې کولو کې هم ستونزې لري. دوی همدارنګه پر افغان حکومت غږ کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تر دې پخوا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد او رشوت ورکولو خبره شوې، خو یادې ادارې په داسې حال کې چې دغه موارد مني خو وایي چې په وړاندې مبارزه شوي او لا هم جدي هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د چارو ادارې د ټولنیزو او فرهنګي اړیکو د برخې رئیس میاګل وسیق په دغه ناسته کې سره له دې چې په دولتي ارګانونو کې د فساد خبره ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې باید په یاده برخه کې خلک له دوی سره مرسته وکړي.
ملت دی په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي تر څو له فساد سره مبارزه وکړو. حکومت له فساد سره مبارزې لپاره ژمن دی، خو هر څوک په خپل وار مسؤلیت لري چې اصلاح لپاره هڅه وکړي. زه ډاډه یم چې اصلاحات به راشي او هر څوک به له خپل ځانه پیل وکړي.
په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو او دغلته د بهرنیو ځواکونو د 14 کلن حضور سره سره بیا هم د دغه هیواد خلک شکایت لري چې پرته له رشوت د دوی چارې په دولتي ادارو کې مخته نه ځي. په دغه هیواد کې له قانونه د مفسدینو تیښته، معافیت او د مجازاتو او مکافاتو نشتوالی هغه څه دي چې د خلکو له نظره د فساد پراخېدو ته یې لاره هواره کړې ده.
ومردل چې د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د خپلې بقا او د سولې د ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا لري چې سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخلې او خپلوۍ پالنې مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت را وکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان دغه څرګندونې په هغه نوې څېړنیز راپور کې کړې چې د افغانستان د شفافیت له سازمان سره په ګډه یو ورباندې کار کړی دی. په دې اړه په څو شېبو کې ستاسو نظرونه نو خبرو. په افغانستان کې مو دوی شمیرې دغه شیبه فعال دي. یو شمیره مو د 0 و 22 و 15 15، بل شمیره مو د 0 و 99 203 540. اوس هم د اداري فساد اړوند بل موضوع څېړو. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمند شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل سوې. دا په داسل کې ده چې د هوشمند شارګوټي د تړون په اړه د پلټونکي هیئت رپورټ په دې وروستیو کې خپور سوی دی چې یوازې د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاحکار ملامت بللی دی. صفی الله ستانکزی رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي که چیرته د ځیرک ښارګوټي قضیه په لازم دقت وڅېړل شي، کېدای شي ځینې زورواکي پکې ښکېل شي چې د ولسمشر تر حقوقي سلاحکاره هم په دې قضیه کې ډېر ملامتوي. د دې کمیسیون رئیس محمد عبدو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځیرک ښارګوټي قضیه په هر اړخیزه توګه نه ده څېړل شوې او باید قانون پر ټولو یو شان پلی شي. ښاغلي عبدو هیله وښوده چې په دې قضیه کې باید ټول ښکېل کسان پیدا او محاکمه شي. ښاغلي عبدو وایي هلته نور کسان هم وو. د افغانستان په ښار جوړونې وزارت کې نه ځانګړي استازي هم وو. طبعا قضیه د ولسمشر تر نظر لاندې وه. په همدې دلیل ده چې وایي د حقیقت موندنې ډلې هغه راپور چې ولسمشر ته یې وړاندې کړی، که دقیق وکتل شي د نورو زورواکانو لاس هم پکې ښکاره کېږي. نو بیا هم کوم کسان چې نوي ښکېل بلل کېږي، د هغو مسؤلیت او ملامتیا تر ښاغلي محمدي هم زیاته ده. ښاغلي عبدو وویل چې که حکومت د ځیرک ښارګوټي د لانجمن قرارداد په قضیه کې قانون په ټولو یو ډول پلی نه کړي، د حکومت د صداقت په نسبت به د خلکو بې باوري لا زیاته شي. تور زی مخکی د زیرک خارګوټی د پلاتون کې پلاوی په خبره شوی ریپورت کې د ولسمشر حقوقي صلاحکار د کابل بانک لیو پوره وړي خلیل الله فیروزی سره چې لاس کاله بند پر خطلې د تړوند لاسلیک په خاطر ملامت او بلل شو د پلاتون کې پلاوی د راپورت تر خبرېدو وروسته افغان حکومت د ولسمشر حقوقي صلاحکار چې دندې زندول شوی و د تل لپاره لواک لري کړ ولسمشر مانی ویل چې په دې برخه کې ډیر اړین اقدامات وشول او راتلونکي کې هم ځینې نور کارونه تر سره کیږي د ولسمشر د ګوخه کړای شوی حقوقي صلاحکار عبد العلی محمدی دفتر ویل چې تر دوه نور ورځې پورې به خپل دریز په دې اړه روښانه کړي د زیرک خارګوټی د جوړولو تړون د روان کال په لړم میاشت کې د حکومت لخوا له خلیل الله فیروزی سره لاسلیک شو چې ولسمشر بیا تر سختو انتقادونو وروسته په دې اړه د خپل حقوقي صلاحکار دنده وځنډوله خو د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي په دې قضیه کې ټول ښکیل کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي د دغه سازمان د تحقیق برخې رئیس عزت الله ادیب د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر چا چې په دې قضیه کې لاس لري هغه مجرم ده او هغه باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي او وپیژندل شي که چېرته په دې شکل باندې هر څوک جرم کوي هغه سره مرسته کیږي که څوک جرم کوي هغه تنه له وظیفې لرې کیږي په دې سره زموږ ستونزه نه حل کیږي مجرم مجرم ده هغه که یو عادي افغان ده او هم که ولسمشر په خپله هم وسیږي باید مساوي او په پر عدالت باندې په ټولو باندې یو رنګ قوانین عملي شي
د زیرک خارګوټی د لانجمن تړون د قضیې د ټولو ښکېلو کسانو د محاکمې ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د یاد تړون د لاسلیک په مراسمو کې د ولسمشر فوق العاده استازي او د ښار جوړونې وزیر هم برخه اخیستې وه که څه هم افغان حکومت د کابل بانک د قضیې د هواري لپاره د کار په لومړۍ ورځو کې سختې ژمنې کړې وې خو دغه بانک په یو لوی پوروړي د حکومت یو ځل بیا باور او له هغه سره د خارګوټی د جوړولو د تړون لاسلیک له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو باور زیانمن کړ صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
موټروان یم د نسترګه تر سنداره پورې موټر چلوم دغه د نسترګه کومندانې حاجي سترخان کومندان دغه اعلان وکړي چې پر دا پوسټر باندې به د مسلمانانو څخه دا پوسټر والا روپی نه اخلي اوس موږ روان را روان یو دغه د هغه روپی را اخلي پر موټر باندې بس بالا چې پنیوي چستدل هغه نه روپی موږ څخه اخلي د دې جبرا باید چې دغه کمانډان صاحب وکړي
مهم دی من ولایت نسخه د څه په تمه دا پیغام یو ته پرېږدم چې زندره شر په لې خدا خو یې لري چې خلک په لسکرګای کې شرکتونه ته لکړي وي انا موږ ته خو د دې تاسو یا د وګړو د امر غوړي او چې پر دې موضوع وځي دا چې تاسو په وخت کې یا نه چې دا روښ څنګه یې موږ نه مان معنا چې دې له تاسو څخه ورکړي او موږ تاسو ته څه دې شل شل غره مخاطب وکړي چې اوس یې زموږ ته وځو موږ حکومت موږ خبر نه راکړي
زه سید رحمان د هلمند ولایت څنګه نه خبره کوم موږ ډېر دلته په بد حالات کې جنګونه دي ملکیانو ته هیڅوک مخ نه وراړي که طالبان دي کارتنې دي موږ وژنې که ملیان دي کارتنې دي که مالي پولیس دي موږ اشرف غني سره دا غوښتنه ده چې موږ ته عمر ژوبلې ته وتلفاتو ته چې فکر راواړي موږ په ستړي حالات کې یو څه د ماشومان موږ ستلي په دښتو کې ځایونه نهشته مین پتال چې ته یاتیزې ولې یا سرایو تاوانونه راغورځوي
زه د هلمند ولایت ندالی د ولسوالۍ او د شورا او د ولسوالۍ د میدان تر متکه څخه اړیکه مې نیولې ده چې دغه د ګوزن واکسین چې دی زموږ متکې ته کله نا کله د واشیر د خوا راشي کله نا کله د ندالی د ولسوالۍ د متکې راشي ګای وخت بیا برخې پاتې زموږ کوچنیان ګرده د دغه ګوزن ناروغۍ سره مخ دي او موږ هیله لرو چې د واکسیناتوران څخه چې موږ ته واکسین را ورسي د کتل نه مکتب څخه بیا برخه پاتې نور ماشومان مګر د ځلک څخه نه برخه پاتې دي نو دغه هیله کوو چې موږ کوچنیان ته دغه واکسین را ورسي وسلام
زه نه جیزا شان شیر د لوګر ولایت بیا د وسوالي در سره په تماس کې یم پر ورځ د ازادي راډیو د پیغام پرګرام چې د وسوالي سره کې ډېر سخت خرابې نو ډاکټر حسن وروختونو سره څنګه مریضان انګرار ته ولوچ کله انګرار ته ولوچ موږ مریض د سره کې د خرابې دوه له امله موږ مریض ژوند له لاسه ورکړو رتبه چارواکو نه سره موږ دا ته پوزه چې زیارت زیارت نه دی افغان نوم یې څه کوي او زیارت د سره کې جوړې کی وسلام به احترام ازادي راډیو زنده باد
زما ته ولادت هلمند ولایت سره تاسو سره په تماس کې یم ما ته هم موږ د دولت ته دا دي چې دا یو قانون د افغاني بنجانو د محکمې په اړه د ایران اوقاته یو نظر ورواړې د دې محکمه اول نه کیږي او یا په کوم جرم باندې بندیان دي نو زما هیله او ارزو د افغان حکومت څخه دا ده چې د افغان بندیانو په اړه د ایران اوقاته خپل نظر ورواړې
اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې د اداري فساد موضوع ته هم اشاره کړې وه. په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د خپلې بقا او د سولې د ټینګېدو لپاره د تړتیا لري چې سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخلې او خپلوي پالنې مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت ته راوکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان دغه څرګندونې په هغه نوي څېړنیز راپور کې کړي چې د افغانستان د شفافیت له سازمان سره په ګډه یې اور باندې کار کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د فساد د 2015 میلادي کال په راپور کې چې تیره میاشتې خپور کړ، افغانستان یو د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد په توګه یاد کړی دی. افغانستان د 168 هیوادونو په فهرست کې له سومالیا او شمالي کوریا وروسته دریم ځای نیولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د وړتیاو په اړه په دې څېړنه کې هغه کمزوري برخې هم په نښه کړي چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې اغېز هم کم کړی دی. کولی سي دغه شیبه زنګ را ووهي، له خپلو شخصي تجربو څخه مو خبر کړي چې آیا کله مجبور سوي یاست، د کوم اداري کار لپاره رشوت ورکړي، آیا چا در څخه رشوت غوښته دی. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعال دي، یوه شمېره مو د 0-22-22-55 بل شمېره مو د 0-99-203-540. تخنیکي همکاري اشاره کوي چې ځینې اورېدونکي په لاین کې دي. بلې، مهرباني وکړي، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، تخنیکی همکار وظیفه‌م جزیلین دیل من بود.
مهربانی وکړئ.
خبره خو دا ده، اصلي خبره په موږ کښې ده، موږ خپله نه یو سم، خلک نه دي سم. دغه ته زمینه مساعده کوي چې فساد زمینه فساد ته زمینه مساعده کوي چې فساد وشي. او خپله دغه تمایل ده چې هغه چارواکي پیسې ورکړي، او لوړ مقامات له دغه نه نه خبروي، هغه مسؤول مقامات له دغه نه نه خبروي چې دغه سړی له ما نه پیسې غواړي. دی په ډېر ورین تندي دی خوشحاله ده، وایي له ما نه یې پیسې وغوښتلې، ما کار را ته خلاصوي. بیا بل په مقابل کښې حق حقدار ته نه رسېږي، نه حق او نه حق ته رسېږي. خپله خلک په دغه کښې همکاري ونه کړي له دولت سره، او خلک خپله دغه د فساد د مخنیوي په هکله دولت ته خبر ور نه کړي، او هغه چارواکي ورته په ګوته نه کړي، تر څو چې موږ خپل ضمیر ته مراجعه ونه کړو، تر هغه وخته فساد په افغانستان کښې نه ورکېږي. مننه،
ډېره مننه ستاسو نظر څخه. بل اورېدونکی هم په لاین کښې دی، دې ته ورځو. بلې، مهرباني وکړي، ازادي راډیو د خبري ساعت، او خپل نظر را سره شریک کړئ د اداري فساد په اړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی. بله بله، ستاسو ږغ خپریږي. مننه، کور ودان. د اورېدونکي ټلیفوني تماس قطع سو. بل اورېدونکی هم په لاین کښې دی، ده ته هم ورځو. له اورېدونکو هیله کوو چې کله زنګ را ووهي د خپلې راډیو ږغ دې ټیټ کړي، ځکه چې څپې انعکاس کوي او د دوی آواز موږ ته صفا نه را رسېږي. اورېدونکي ته ورځو په لاین کښې دی. بله، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه بلال خان د ایران تهران څخه تلفون پولي کښېم. ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته د واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه څخه پروګرام خو راډیو ما اوس روسنه کړه، پروګرام خو د فساد په حساب باندې دی، چې رشوت په حساب باندې چې رشوت اخیستل کېږي په افغانستان کښې اداري فساد دی.
بله بله بله،
پروګرام په دا باندې دی. دا ګوره، پښتو یو مهم متل دی، وایي څه زرنده پته څه غنم لانده، دا دواړه مسؤولان دي، عام ملت مسؤوله دی، عام دولت. دولت خو مامور کښېنولی دی په اداره کښې چې کار وکړي، ملت ورځي چې زه ومه غواږي دی چې هلته رشوت ورکړم. بای رشوت ملت ور نه کړي چې هلته کار نه اجاره کېږي، دوی ژورنالیستان را وغواړي یا د دفتر مخ ته مبارزه وکړي، غواږي دی چې دا فاسد خل زه رشوت په څه شي در کومه. ته چې دلته په دفتر کښې ناست یې، دا د بیت المال نه ده تنخواه چې ته اخلې، دا یې کومه زیاده ده؟ زما په سر باندې نه ده، بیت المال نه دی، غواږي دی که په مخ باندې ولی نیسي خپل آواز پورته کړي، غواږي دی د ملت په د دغه پاسته خلکو په مقابل کښې دغه مخه نیوله کېږي. زما نظر دغه دی.
ډېره مننه.
بل په اسلام کښې دا خبره ده، وایي چې ظالم مظلوم دواړه ګناهګران دي.
ډېره مننه ستاسو نظر څخه.
په مظلوم باندې ستم کېږي، ظلم کېږي، دا خپله آواز نه اوچتوي، خپل آواز نه پورته کوي، دا په دا باندې ګناهګار دی. دا چې رشوت اخلي ملت دغه په مقابل کښې باید دا ودرېږي، چې ونه درېږي. دا رشوت نه اخیست، دا رشوت
دا اداره نه اصلاح کیږي نو مخنه نسم د خدای په امان.
نور ودان ډیره مننه ستاسو څخه. بل اوریدونکو هم راخلو دته هم ورزو ټلیفوني رخصه ودی. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني ستاسو ټلیفون رخصه ودی. بل اورم مهرباني.
سلام څنګه بخیر خیراتی؟
او ژوندۍ اوسې مننه. کور ودان
رشوت نو رشوت خدای دې افغانستان د سره د دې څخه خلاص نه دی که هر اداره سی په افغانستان کې چې هر اداره وي هغه ادارې ټول د فساد په فساد باندې ککړې دي.
ډیر مننه ستاسو څخه. ستاسو د اوریدونکو نظرونه څخه چې په افغانستان کې مو د اداري فساد په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. زیات اوریدونکو حکومت ته هم سپارښتنه وکړه چې د اداري فساد په مخنیوي کې اقدامات وکړي او خپل خلک یې هم ملامت وګڼل چې خلک هم کولی سي د دې ستونزې په وړاندې اقدامات وکړي. د شفافیت نړیوال سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې په کلني ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو دغه خبري ساعت تر 5 بجو دوام کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو د اپ نوم دی آر اف ای آر ال. د کابل شهر د احمد شاه بابا مینی د ځوانانو ټولنې د یوې مظاهرې په کولو سره د وسلولو طالبانو او په مجموع کې د ترهګرو ډلو اعمال وغندل. دوی ویل چې په افغانستان کې د زرګونو ملکي خلکو د وژلو عاملین وسلول طالبان او نورې ترهګرې ډلې دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د کابل ښار د احمد شاه مینه د ځوانانو د ټولنې غړو په هیواد کې د ټولو ملکی خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی د غشان د ترهګرو پر ضد د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته پام وکړي. مظاهره کوونکي چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په خپلو شعارونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو اعمال وغندل. د مظاهرې په پای کې د یادو ټولنې د ویاند رحمان الله سالارزي لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې راغلی وو:
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان له دولت نه په لاندې توګه ده. په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوی او ریښې یې له منځه ولاړې شي. بل نړیواله ټولنه باید د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته او همکاري وکړي او په خپلو ورکړل شویو ژمنو کې ودرېږي.
دوی وویل وسلوال طالبان د اسلامي دولت جله او داسې نور افغان دښمنه ګروپونه له افغانستان څخه بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په جنګونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې د سباندې 1,00,000 ملکي خلکو وژلو ته اشاره شوې ده. راپور د دې وژنو د 2.5% پړه پر وسلوالو طالبانو او د 10% پر افغان ځواکونو اچولې ده. مظاهره کوونکو ویل د دغه ټولو ملکی کسانو د وژلو عاملین وسلوال طالبان او دوی ته ورته نورې ډلې دي. مظاهره کوونکو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو پر ضد د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو په ترڅ کې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي او تجهیز شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره هڅې تیزې شوي او ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل:
وسلوال پوځ د تقوی لپاره جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د دفاع وزارت رهبری ټول په دې باندې شپه او ورځ بوختي او کوښښ کوي چې وسلوال پوځ نورم پیاوړی شي. موږ په دې باندې کار کوو او هغه برخې چې کمزوري دي یا تشکیلات نه لري هغوی لپاره نوي تشکیلونه جوړیږي. په وسلوال پوځ باندې په ډېر تدبیر او شدت باندې کار روان دی تر څو چې نورم پیاوړی شي.
سربیره پر دې مظاهرې د ملګرو ملتو د سازمان د راپور له خپرېدو وروسته ګڼو مدني ټولنو، ځینو سیاستوالو او کارپوهانو په ناستو او تبصرو کې د ملکي افغانانو د وژلو ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. خو د ملګرو ملتو د سازمان استازی وای چې دوی خپل راپور له خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتو د سازمان استازی د دې تر څنګ په جنګونو کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د نښتو پر مهال د ملکي خلکو ژغورلو ته ډېر پام وکړي.
څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له عصمت سروان اوري.
په جګړو کې د ملکي وګړو د مرجوبلې د زیاتوالي په خبرګون کې پلسکونو افغان ځوانانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو چې د وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکول د طالبانو له لورې د ملکي وګړو وژنه وخندله. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړې قطعې درې سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د رادیو او تلویزیونونو اتحادیې مسؤلان وایي چې د رسنیو په منځ کې پنځم سدون په شدت کار کوي څو د څوارلسو کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې سوریې ته پوځیان ونه لیږي. ایران نن چهارشنبه وویل چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په خبرو کې وه د تیلو د تولید د نه کمولو په باب پر خپل کلک دریس ودرېشي. ترکیه وایي غواړي چې د خپل جنوبي پولې په اوږدو کې د سوریې په خاوره کې لس کیلومتره خوندي ترانګه جوړه کړي څو د سیمې د دیموګرافیک یا قومي جوړښت بدلېدو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې داسې ښکاري چې پیکینګ د جنوبي چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې الوتک ضد توغندیو ته انکشاف ورکړی دی. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي وتنه یې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ په تور نیولی دي او روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس د دوو هیوادونو لارې له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته تللی شي.
څلور بجې او دوه دقیقې کې سې اوسم مرزي احمدزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام لوبو ته د لار موندلو په هدف د جمعې په ورځ د اماراتو له ټیم سره لوبه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله خپله دویمه سیالۍ له عمان سره او درېمه سیالۍ له هانګ کانګ سره لري. ښاغلي هوتک زیاته کړه چې د کرکټ ملي لوبډله نن له هندوستان څخه د بنګلادیش په لور روانېږي. دغه سیالۍ د بنګلادیش په کوربتوب د فبروري له 19 نیټې څخه پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د جنوبي اسیا د سیالۍ په لړ کې افغان لوبغاړو تر دې دمه 13 مډالونه ګټلي دي او په څلورم ردیف کې ځای لري. دغه کمیټې ویان احسان نیرو نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د جنوبي اسیا په سیالۍ کې د سرو زرو سپینو زرو او برونزو مډالونه ګټلي دي. د جنوبي اسیا د سیالۍ 12 پړاو په هندوستان کې درې اونۍ مخکې پیل شوی وو او ټاکل شوی چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست د فینکس کمپ د معتادینو لپاره یو ورزشي میدان جوړ کړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت سره توافق شوی او ډیر ژر به په دغه کمپ کې ورزشي میدان جوړ شي.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست په دغه ملي پروسه کې شامل شوی او غواړي چې د فینکس کمپ ځوانانو متحدینو لپاره د لوب کولو زمینه برابره کړي.
ښاغلی پیمان زیاته کړه چې هڅې روانې دي سو په دغه کمپ کې د معتادینو لپاره لازم ورزشي وسایل واخیستل شي. د خبرنو پای
د ازادي رادیو په دې خبري سات کې دغه راپورونه په روانو شیبو کې اوریدلای شئ. اوري چې د هلمند ولایتي شورا وی د هلمند په نامه یو کې قاچاقبر او وسلوال دوړ لاس لري. په افغان قواوو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي.
تشخیص د دوست دښمن ته دی په پوسټو کې پوسټاله باندې تدې مخامخ جګړې نه دا جګړه ډېر خطرناکه
دنمارک غواړي تر دریو راتلونکو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل څرګند کړ. د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی په پاکستان کې په وروستیو بریاوو سره ګڼ کسان حیران کړل. په دې اړه راپور درته لرو. تر 5 بجو نور مسایل هم څېړو. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې د هلمند چارواکي د تریاکو د کښت او قاچاق له درکه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. رسپانې د ګرمسیر ولسوالۍ یادونه کړې او وایي چې د ولسوالۍ چارواکي د دغو موادو په تجارت کې دخیل دي. په راپور کې ویل سوي چې چارواکي له کروندګرو د تریاکو د کښت پر سر مالیه هم اخلي. نیویورک ټایمز لیکي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې 3 میلیارده ډالر د چارواکو جیب ته ورغلي دي. په دې اړه مې شیبه مخکې د هلمند ولایتي شورا له مرستیال مجید اخونزاده سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ورڅخه وکړه چې د چارواکو لخوا له خلکو د کوکنرو د کښت پر سر د پیسو اخیستلو موضوع څومره پر حقایقو ولاړه ده؟
په هلمند کې د اتو میاشت په دې خوا جګړه روانه ده. د هلمند اکثر ولسوالۍ د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. حکومت یا نظامي چارواکو ته موقع مسایله نه ده چې دوی د کښت او د خلکو څخه د کښت پر سر باندې پیسې راټولې دي. خپلو جرمو چې په یو وخت کې زموږ معلومات په یو وخت خبر شوي نه وي او موږ ته د سیمې خلکو چې اطلاعات را کوي د هغو سره زموږ تماس نه د هغو نه هېڅ څخه یا نخلي یا نه اخلي. موږ ته چې کم اقدام حکومت کوي هلته یا پیسې پورې یا بل موږ خبرېږو. موږ ته ځینې خلک وایي په هغې پورې اقدام حکومت نه کوي چې
بلې خدا داسې. خو په خپله هلمند کې هم ما د خبریال په حیث کار کړی دی. هلته داسې راپورونه د هغو ولسوالۍ څخه هم راتلل چې د دولت په واک کې و، مثلا له ناوی ولسوالۍ څخه، له نادلي ولسوالۍ څخه، له مرجي ولسوالۍ څخه خلکو شکایتونه کول چې په دې نامه پیسې ورڅخه اخیستل کېږي، خو د پیسو سره سره به د دوی کښتونه اړول کېدل.
په تېرو کلونو کې امکان دي ولګوي چې دا مشکلات په هلمند کې، خو په هلمند کې که موږ تاسې وګورو په هلمند کې چې دا جنګ شروع شوی دی، خاص یو لامل همدا موږ شوالی شو چې دلته په هلمند کې د کوکنارو کښت چې راغ شوی دی او دا د کوکنارو کښت دا کچاکبر او خپل څخه مفید کېږي او دوی ورڅخه ګټه اخلي. هغه کوشش کوي چې منطقې زراعتي منطقې ته خپل کنټرول لاندې راولي او هلته هغه چې دوی حاکمیت ولري تر څو دا موقع مسایله کې وطنوال دهقانانو ته چې هغه دا دوی مالیا او پیسې دوی جمع کړي.
بلې خدازاده صاحب، په هلمند کې هم بهرنیو قواوو چې هلته حضور درلود او هم افغان قواوې مبارزه کوي، دوی وایي چې د قاچاقبرانو په وړاندې جدي اقدامات کوي، د دې کښت په وړاندې اقدامات کوي. ولې دغو هڅو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې په داسې حال کې چې په میلیونو ډالر هم مصرف سول په دې برخه کې؟
هلمند تاسو ته معلوم دی هلمند ټول مځکې زراعتي مځکې دي. حکومت تر دې وخته پورې د هلمند امنیت د کابو کولو نه دی توانېدلی چې د هلمند حالات کنټرول کړي او د هلمند راتلونکي حالت ته د پای ته رسېږي. نو دوی کله کولی شي کوکنارو ته د پای ته رسېږي او هغه پر مخ باندې بند کړي او هغه ودروي د هغو کښت بند. مهم زما څکه امنیت دی چې په هلمند کې تر دې وخته پورې امنیت قایم نه دی. تر څو چې امنیت نه وي قایم دی کښت وایي هېڅ امکان نه لري.
او خپله د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقدامات ته اړتیا ده په دغه ولایت کې چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان په سطحه له لویو ولایتونو څخه دی؟
په هلمند کې اړتیا پرسونل ته ده چې په هغه سیمه کې چې جنګ دی په هلمند کې چې هغه تصدن یې یا کسانان چې دلته په خط کې یا په کمربندو کې دوی جنګېږي هغه اته میاشتې نه چې هغه په خط کې جنګېدلي دي. هغو نور خپل توانایي له لاسه ورکړې ده. هغه نه شي کولی چې منطقه وساتي، هغه خپل ځان وساتي، هغو خپل ضحیه ته لاسه ورکړې ده. په دې خاطر باید مرکزي حکومت هلمند ته جدي توجه وکړي تر څو امنیت قایم شي.
بله، تاسې د ناامنۍ مسله د کوکنارو د کښت سره تړلې مسله وبلله. په خپله د قاچاقبرو په وړاندې آیا ولایتي چارواکي دومره واک او ځواک لري چې وکولی سي د دوی په مقابل کې رښتیا هم رښتینی او قوي مبارزه وکړي؟
ولایتي مسؤلینو خو نه شي، ځکه چې یاده نو میاشت څنګه په دې خوا دوی د هلمند په امنیت کې پاتې ده. وسلوالۍ ټیم او کچاکبر دواړه یو په بل باندې دوی تکیه ده. که چېرې کچاکبر په هلمند کې د کچاکبر فعالیت وسلوال مخالفین به په چپه ولاړ وي او که چېرې یو فعالیت کوي بل به مجبور مخلف دی چې ورسره فعالیت ولري چې دوی یو د بل حمایه کوي. که چېرې کچاکبر په هلمند کې د مخنیوی وشي دا معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین وتلتب باندې دوی فعالیت ولري
او که چیر د وسوالو مخنیوي وشي د قاچاقبر مخنیوي په ټاکل باندې شوی.
دغه قاچاقبر د وسلې مهمات او تجهیزات د کومه کوي؟
مخالفینو اکثر مالی مساعد قاچاقبر آماده کوي تر څو دوی دوال اقتصادي د خپل قاچاق کړي د مواقع او خپل قاچاق انتقال کړي منځ کې د خپل رفتماتو کې خپل قاچاق مالی مساعد او د وسلو ده اکثر د وسلو قاچاقبر په غاړه باندې چې قاچاقبر وسلو
د هلمند ولایتي شورا مرسیال مجید اخونزاده و د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانی راپور ورکړی چې د هلمند چارواکي د تریاکو د کښت او قاچاق له درکه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. رسپانی لیکي یوازې په 2015 میلادي کال کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې 3 میلیونه ډالره د چارواکو جیب ته ورغلي دي. بیا هم په هلمند کې پاتې کیږو. د دې ولایت دیني عالمانو او قومي مشرانو له حکومت سره د سولې او ناامنیو په مخنیوي کې مشروطه ژمنه وکړه. دیني عالمانو او قومي مشرانو حکومت ته وویل کچېرې د اداري فساد پر ضد کوټلي ګمونه واخلي دوی به ورسره په دې برخه کې همکاري کوي.
کلونه کېږي چې حکومت د دیني عالمانو او قومي مشرانو څخه د وسلوالو سره د سولې د ټینګښت تر څنګ د اداري فساد په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه کوي، خو دا ځل د هلمند ګڼو دیني عالمانو او د قوم مشرانو د حکومت سره د سولې په برخه کې په دې شرط د مرستې وعده وکړه چې اداري فساد له منځه یوسي او د غلو شکوونکو سره سخت چلند وکړي چې د خلکو مال او درایي چوروي او په ښارونو او ګڼمیستو سیمو کې په جنایي جرمونو او انسان وژنه لاس پرې کوي. دیني عالم کاري مختار احمد په دې اړه نیول شوې غونډه کې وویل هغه کسان چې قتل کوي او بیا د پولیسو لخوا نیول کېږي باید د پیسو په مقابل کې خوشې نه شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
د خپل محلي نظامي قوتونو څخه د جنایي جرمونو په کمولو کې د جناب قمندان صاحب ته زموږ پاتنه راغله. د جنایي جرمونو مدیر د ښار په جنایي جرمونو او په هغه کارونو کې چې هغه خلک او ټولنه لري کې کمیشن یې نه پر اخلي دا کار دي وکړي. موږ ته خلک کیسې کوي ځکه چې ستا اداره خلک پاک وویني او نورې ادارات یې لکه جناب سرنوا سردار ناستې نور خواسته دا ده چې په اداري فساد کې
سره له دې چې حکومت اوس مهال د پاکستان، چین او امریکا د استازو په حضور کې د وسلوالو سره د سولې په الوزلو لګیا دی او د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبرې هم کوي، خو خلک وایي تر اوسه په دې دواړو برخو کې معلوم تغییر او پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د هلمند یو قومي مشر عبدالقیوم حاکبین وویل که چېرې حکومت په ځان کې دننه اداري فساد او نورو بې عدالتیو ته ورته مشکلات له منځه یونسي روانه جګړه نسي ګټلی او خلک هم په دې ډول چمتو نه دي دغه حکومت سره مرسته وکړي چې نوم یې د نړۍ د مشهورو مفسدو حکومتونو د نوملړ په درې مقام کې وي.
قانون دا خلک دا موقع او چانس له لاسه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې څه ناورین به راځي؟ دا جنګ په افغانستان کې اوس د طالب او د حکومت تر منځ دی. تاسو مجاهدینو علما کرام ټول ملت په دې پوهېږي، ټول ملت اوس اچوي ناټو نیم ناټو په دې طرف کې نیم ناټو په هغه طرف کې. دا چې زموږ تاسو ملت وایي قومندان ناکامه شو، والي ناکامه شو، دا چې هر څوک راولي دا چې سمادانه دراوجل دی والي کې تر دې والي ناکام.
د فساد په ضد د کلکې مبارزې سره سره د سولې په اړه پر خبرو او د دیني عالمانو پر اغېزمن رول په داسې حال کې ټینګار کړی چې ویل کېږي افغان حکومت د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره په روانه میلادي میاشت کې د پاکستان، چین او امریکا د استازو د درېمې ناستې تیاری نیسي، خو د فساد په ضد لا معلومه او کلک اراده نه تر سترګو کېږي. د هلمند والي میرزا خان ریمی د اداري فساد په ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت وعده تکرار کړه. ویل دیني عالمان او قومي مشران دي د سولې د ټینګښت او د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي.
زما هیله د هلمند ولایت له ټولو طالبانو مشرانو او قمندانانو دا ده چې نور ورور وزنه بس ده، بالاخره د هر جنګ نتیجه ناسه ده. له ټولو مجاهدینو مشرانو ځوانانو او ټول ولس نه مې هیله دا ده چې راځئ یو بل جهاد هم شروع کړو، هغه د فساد، بې امنیتي، قتل، غلا، اختلاف او نورو ناخوالو په مقابل کې لاسره یو کړو.
والي د دې ولایت له جهادي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د پخلا کولو تر څنګ د فساد، غلاو او ناامنیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي او هغه لامل هم معلوم کړي چې د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې د نفوذي کسانو او مافیایي کړیو موجودیت اندېښنې ولاړې کړي. په نظامي چارو کې افغان کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل په امنیتي ځواکونو کې د مخالفانو د نفوذي کسانو موجودیت ډېر خطرناک بولي، وایي چې دغه ډول کسان د یوې پوځي قطعې د له منځه تلو یا تسلیمېدو سبب کیدای سي. ښاغلی امرخیل وایي چې په استخباراتي او کشفي ادارو کې باید مسلکي کسان وګمارل سي. له ښاغلي امرخیل سره نجیبې زمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دغه ډول کسانو موجودیت څومره د اندېښنې وړ مسله ده.
دا ډېر خطرناک وخت دی، په دې خاطر باندې چې تشخیص د دوست دښمن هلته ډېر مشکله دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې ډېر زیات واقع شوي دي چې په پوستو کې پوسته له بینه تللې ده، هلته اشخاص او افراد شهادت رسېدلي دي، هلته پوستې تسلیم شوي دي. اما دا ډېر خطرناک دی، مخامخ جګړې نه دا جګړه ډېر خطرناک دی.
امرخیل صاحب، په امنیتي ځواکونو کې د نفوذي کسانو او د مافیایي کړیو شتون عوامل تاسې څه بولئ؟ په دې وروستیو کې په کندهار کې یو پیښه وشوه چې په هغه کې یو سرتېری راولاړ سو، خپل 15 نور همکاران یې وژل، او په داوس کې څلور ورځې مخکې یو پیښه سوې ده د پکتیکا په انګورډه کې چې یو افسر وژل سوی دی په مرموز ډول. د دغې عوامل تاسې په څه کې وینئ؟
فقط دو شیری دی عوامل دی، یو د استخباراتي کړیو ضعف ده او حقوق خپله ډنډه سرته نه رسوي، هغه کنټرول ته لازم ده د هر سرباز د هر افسر په مقابل کې، او دویم د لیډرشپ ضعف ده، یعنی د ډسپلین کله چې په قطعه کې ډسپلین د بینځي عامر ضعیف وي، قمندان ضعیف وي، قمندان مسلکي نه وي، او هغه لکه په افغانستان کې چې اکثر فرمایشي راغلي دي، دغه عوامل دي چې دلته مخالفین کولی شي ډېر ښه نفوذ ورته پیدا کړي. او درېیم اساسي مسله تبلیغاتي مسایل دي.
استخباراتي او کشفي ارګانونه تر اوسه نه دي توانېدلي ستاسو په خبره چې د دغه سو کسانو مخنیوي وکړي یا د پیښو مخنیوي وکړي، نو دوی ته څه کول پکار دي؟ ولې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه کار په سمه توګه ترسره کړي؟
اساسا خبره دا ده چې د کشفي او استخباراتي قوتونو اول باید مسلکي وي، یعنی د هغو مخصوص سره مسلکي یوه د رویې پېژندنه ده، د هر افسر او د هر سرباز رویې پېژندنه ده، او د هغه دقیق تعقیب ده چې دوی مسلکی لحاظ باندې چرته ډېر نورې موضوعګانې هم شته کولی شي تشخیص کړه چې دا کوم تمایل ده، فکري تمایل یې کومه خواته ده، تبلیغ باندې راځي که نه راځي، یا څونه مؤثر سړی ده، غټ یا وړکی. متاسفانه چې دلته هم نظر په سلیقه باندې خلک راغلي دي، یعنې مسلک ته نظر نه ده نیول شوی، سلیقه راغلي دي چې چا له طرفه تعین شوي دي چې کوم واسطې چې هغه نشي کولی چې دغه خپله دنده سرته ورسوي.
د نویو سرتیرو یا عسکرانو په ګمارنه کې باید ډېره توجه وسي، هغوی باید ښه وپېژندل سي. هدف مو دا دی
چې نوي راځي اخو یو سوال ده چې باید دقیق کنټرول سي، دی باید له ابتدا د دخول نه تر هغه وخته چې دی مرخص کیږي تر تعقیب لاندې باید وي. تبلیغاتي لحاظ باندې دلته باید دوی ته ډېر زیات د وطن په باره کې، د خلکو په باره کې ډېر تبلیغ وسي چې د دې ذهنیت دې ته آماده شي چې دښمن ښکار نه.
ستاسو په نظر څه ډول د دې پیښو مخنیوی کیدای سي، یا د نفوذي کسانو د راتګ مخنیوی کیدای سي په امنیتي ځواکونو کې؟
همیشه د استخباراتي او کشفي قوتونو یو له وظایفو همدغه ده چې دقیقا تر خپل فوکس لاندې ټول خپل قطعه راولي، دا تر هغه پورې چې دغه حالت رانیسي او تر تعقیب لاندې نه دا حالت راځي. د دې مخنیوی فقط په تعقیب ته تر فوکس لاندې نیول دي.
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وو. د تیرې یوې لسیز راهیسې په جنګ کې د وژل سوو کسانو پاتې شونې اثر په کابل کې نندارې ته وړاندې سوي دي. یوسف خان زدران ورباندې رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو رژیم له نړېدو راهیسې وژل شوي ځوانان، ماشومان، ښځې او د پاخه عمر کسان له خپلو خپلوانو لرې شوي، خو ورڅخه پاتې نښې نښانې هغه څه دي چې اوس یې هم خپلوان پرې مینه ماتوي، د هغو یادونه ورتازه کوي او ورته ژاړي. دلته په کابل کې د بشري حقوقو د سازمان یوې ادارې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د ځینو قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلوان یې ګوري او د هغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې یوه مور هم شته چې په جګړو او ماینونو کې ټول څلور زامن وژل شوي.
دا مسلمانۍ ده، دا افغانستان ده، دا کفرستان ده. څلور زامن مې شهیدان شوی ده، درې مې شل کلن، یو مې پنځلس کلن، و زوی نه لرم، شما میدان کې ناشته ایم، سلور زنان می شهیدان شوای ده، فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز، دا ټول لار، دا ما ټول شهید خلق تا پاتې شو.
زیا ګلوس په کور کې لیوی لور سره اوسی، هغه ګندنه کوي او لام دې لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندرتون نور ګډنوال هم دردونکې قصې لري. یتیم ماشومان او کندې د وژل شوی خپلوانو نه پاتې شوی نه خو نخانو په لیدلو بیا لغږی دول ویدلې. زبیولا د ډیر عمر یو بل سړی دی چې خپل یې هم یو لاس کار نه کوي، خو دوی وزوی او یو وراره غم لا کمزوری کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د دارالامان په سړک د انتحاري حملې ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز قدر نمیتانیم تا بزرگای ما، رهبرای ما اونها بشینن به تفاهم برسند.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیسې د هر کال په تیریدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډیره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تیر کال په جنګ جګړو کې یولس زره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي عوام خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیسې دا ډول نندرتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنګ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنګ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي، لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنګ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنګ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنګ د قربانیانو له آثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسېږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقونو څېړونکی حسرت وایي که دې کار د حکومت ډېره پاملرنه نه ده جذب کړي، خو دا ډول خاطرې کولی شي د هغو خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنګ بدې خاطرې بیان شي، لرې نه ده چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دنمارک غواړي تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په افغانستان کې د دنمارک سفیر نن په کابل کې اعلان وکړ چې حکومت یې په دغه هیواد کې د زده کړو او روزنې اوږدمهاله پروګرامونو ته ژمن دی. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
ډنمارک چې د تیرو 14 کلونو رئیسې د افغانستان پوهنیز نظام سره مرستې کړي، غواړي چې تر 3 نورو کلونو پورې هم په دې برخه کې د پوهنې له وزارت سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر الفا ولفیکل د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پوهنې له وزیر سره په یوه ګډه غونډه کې وویل چې هیواد یې د ته ژمن دی چې له افغانستان سره د پوهنې او روزنې په برخه کې لا مرسته وکړي.
د ډنمارک شاهي هیواد په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته د نړیوال بانک له لارې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرکبی خو 55 میلیونه ډالر چې په 3 راتلونکو کلونو کې له دغه هیواد سره کېږي مستقیمې مرستې دي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې امریکا او کاناډا وروسته ډنمارک د افغانستان د پوهنې وزارت ستر ملاتړی هیواد دی چې د 2003 کال رئیسې د دغه وزارت سره په مستقیمه توګه نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د دغه هیواد ډېرې مرستې د ښوونځیو او دیني مدرسو په جوړولو، د ظرفیتونو په لوړولو او د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د سیستمونو په پیاوړي کېدو لګول شوی دی. له دې سره دا په داس حال کې ده چې د پوهنې وزارت په هیواد کې د پوهنې سره د لیولتیا پیدا کېدو په خاطر په همدې ورځ 3 روزنیز نندرتونونه هم پرانستل. په دې نندرتونونو کې 40 میلیونه نوي چاپ شوي کتابونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ تجهیزات او نور اړوند وسایل په لسګونو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دې لارې غواړي په هیواد کې د زده کړو سیستم اسانه، د خلکو لیولتیا ډېره او لا نور کتابونه چاپ کړي. د پوهنې وزیر اسدالله بلخي وایي چې د دې هڅو دوام او په هیواد کې د زده کړو لا زمینه برابرول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی بلخي وایي چې شاوخوا 100 میلیونه ډالر هغه مرسته چې بېلابېلو هیوادونو د پخواني حکومت سره کړې وه تازه د دوی په واک کې ورکړل شوي چې له لګولو سره به یې د هیواد د پوهنې نظام خورا بدلون عمومي.
اعمار مراکز آموزشي تعلیمات عمومي،
د عمومي تعلیماتو لپاره د مرکزونو جوړول، د استادانو د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو لوړول، د ماشومانو تربیه او د ښوونځیو لپاره د میز او چوکۍ جوړول هغه حکومتونه دي چې په افغانستان کې د بشري سرچینو په برخه کې لویه ونډه لري او له دې کاره د هیواد بچیان د زده کړو لپاره ښه لاره پرانستې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت داسې مهال د نویو مرستو ژمنې ترلاسه او د پوهنیز نظام د پیاوړتیا خبرې کوي چې د معلوماتو له مخې همدا اوس د نامنیو له کبله د هیواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 500 ښوونځي تړل شوي دي. له دې ټولو سره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال ایمل مرجان وایي چې دوی د پوهنې له وزارت سره په ګډه کار کوي تر څو په راتلونکو څو کلونو کې د افغانستان د پوهنې او روزنې سیستم برښنایي کړي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ سیالیو په یوه بې ساره مسابقه کې پرون د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی عیساخیل په حیرانوونکي لوبې سره خپل نوم وځلاوه. رضوان مراد جزئیات راټول کړي.
له تیر شپې راهیسې د افغانستان د کرکټ د ستوري محمد نبی عیساخیل نوم د ټولنیزو شبکو، کرکټ د مینوالو او پاکستاني رسنیو سرخط او د ستاینې موضوع ګرځېدلی دی. محمد نبی چې د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په ترڅ کې چې په دوبۍ کې روان دي د کوټې لخوا لوبیږي، د لاهور ټیم پر وړاندې په بې ساري لوبې سره خپل ټیم بریالیتوب ته ورسو. کله چې پرون لاهور قلندرز ټیم د کوټې ګلیډیټرز ته د 202 منډو هدف وټاکنو په شلو اوورنو کې د هدف ته رسیدل کنا ممکن نه و خو مشکل ضرور ښکاره کېده. خو د لوبې په وروستیو اوورنو کې د افغان لوبغاړي محمد نبی عیساخیل تیزی او زړه راښکونکې لوبې د لاهور قلندرز ټیم له غیر متوقع شکست سره مخامخ کړ. نبی یوازې په 12 توپونو 13 منډې جوړې کړې او د لوبې تر پایه ونه سوځېد.
محمد نبی from Afghanistan and he can bat, he can wield that bat and he's dangerous, hits it hard.
د پاکستانی رسنیو سربیره په ټولنیزو شبکو کې د محمد نبی مینوالو د هغه لوبه په ډول ډول تبصرو ستایلې ده. چا محمد نبی اتل بلل دی او چا بیا نوموړی په احساساتي او حتی په سیاسي ستاینو او شعارونو ستایلې ده. پاکستانی تلویزیونونو ویلي نبی د لاهور د ټیم ارمانونه خاورې کړل. پر لوبه تبصره کوونکو کرکټ پوهانو چې کله نبی وروستی توپ څلوریزی ته واستو د دغه افغان لوبغاړي داسې ستاینه وکړه.
And it's gone for four. It has gone for four. Mohammed Nabi has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts of the Lahore Qalandars. He has broken hearts here in Dubai.
دا محمد نبی او شمیر منوالو د لاهور د ټیم پر وړاندې د هغه پرونې لوبې ته سیاسي تبصرې هم کړې دي. ځینو ویلي وروسته تر هغې چې محمد نبی په خپلو شپږیزو او څلوریزو سره د لاهور ټیم مات او په میدان کې د هغې لوبغاړي او مینوال په ژړا کړل. په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د پاکستان د پوځ مشر پریکړه کړې چې کابل ته لاړ شي او افغان حکومت ته شکایت وکړي چې د افغانستان له لورې پر پاکستان د حملو مخه ونیسي. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ سیالیو کې د نړۍ د کرکټ مشهور لوبغاړي په مختلفو ټیمونو کې له یو بل سره سیالي کوي.
او وروستی راپور مو د منځنی ختیځ په اړه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په وړاندې عکس العمل وشود. امریکا د ترکیې د حملو د بندیدو غوښتنه کړې او روسیې او سوریې دغه بریدونه د سوریې د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. عصمت سروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې پر کردانو د توغندوی بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو ډیپلوماټانو د خبري پرون د روسیې په غوښتنه د امنیت شورا له غونډې وروسته کړې دي. په ملګرو ملتو کې د وینزویلا استازي رافیل داریو رامیرزیو کارینو چې د امنیت شورا اوسنی مشر دی پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د دې شورا ټول غړي پر دې موافق و چې له ترکیې وغواړي څو له نړیوال قانون سره سم چلند وکړي. له تېرې اونۍ راهیسې ترکیه په سوریه کې د وای پی جی یا د خلکو د دفاع په نوم د هغو کورد ملیشو پر پوستو بریدونه پیل کړي دي چې انقره وای له هغو کورد وسلوالو سره اړیکې لري چې ترکیه غیر قانوني کړي. انقره ویر لري چې وای پی جی کورد ملیشه چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحده ډله ده هڅه کوي د ترکیه له پولیس سره د سوریه وروستۍ سیمه ونیسي. ترکیه د کورد ډلې ته خبرداری ورکړی چې که د ترکیه پولی ته نږدې د عزاز شارګوټې د نیولو هڅه وکوي له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل
داعش ترکیه دوردن تهدید اولشتوریور اما سادجه
داعش ترکیه ته مستقیم گواشته خودا تهدید یوازې ترکیه ته متوجه نه دی. ترکیه چې د خپل گاونډي هیواد سوریه د شخړې په وړاندې فعال رول په زیاتېدو دی پرون وویل هڅه کوي چې خپل متحدان تشویق کړي چې سوریه ته پوځیان واستوي. د ترکیې اقداماتو په مسکو او دمشق کې سخت انتقادونه راپورته کړي او واشنگتن هم له ترکیې غوښتي چې پر دې ډلې د توغندیو بریدونه پای ته ورسوي. سوریه ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او ترکیې د خپلو پولو په سرغړونې تورنه کړې ده او د دغه هیواد نږدې متحد روسیې په دې موضوع د امنیت شورا د غیر علني غونډې غوښتنه کړې ده.
په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمن شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل سوې. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت په نامنیو کې قاچاقبر او وسلوال دواړه لاس لري. په افغان قواوو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي. ډنمارک غواړي چې تر دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. او امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل وشوه.